کسانو سره یو څلوېښت کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه څلور کیلوګرامه ښیښه او یو زرو دوه سوه څلور دېرش لیټره شراب هم نیول شوي دي. له کابل څخه ډهلي ته د دریو کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت د حساسو څیړنو کارکوونکو څلور کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې په څلورو جلا جلا پیښو کې درې کیلوګرامه هیروین هند ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په لغمان او جوزجان ولایتونو کې 50 کیلوګرامه چرس او هیروین ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې د جوزجان پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې یو کیلوګرام ښیښه او نږدې یو کیلوګرام هیروین په شبرغان ښار کې د نشه موادو پر پرچون خرڅونکو باندې وپلوري. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزي رسنۍ ته ویلي چې د دوی پولیسو دوه کسان له اته څلوېښت کیلوګرامو چرسو سره نیولي او تر لومړنیو څېړنو وروستۍ عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګري ملتونه وایي تر قانون وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښت ساتنه او تریاکو ټولول دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بسترې شي.
ورونه مې نه پرېږدي ما دا شخ خلک وایي ولې خلک ځانه کې چې خود عمل البته کې پوډر وهي.
د لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه لرو.
د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو د پوهولو لپاره کله کله داسې د نشه یي توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یوه سیالي برابره کی.
د عبدالله په نوم یو معتاد وایي چې په خوا پولیس وم ځکه به ساقي وړیا نشه یي مواد راکول.
څو واري په مرکزو کې په خپل لیواو قماندانۍ کې تړلی یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي.
خوا مې ګرځي.
حالت ډیر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه وایي چې د بالکان هیوادونو له لارې د نشه یي موادو قاچاق نه دی لږ سوی، بلکې څو برابره نور هم ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې راغلی چې یوازې په افغانستان کې چې په کال کې څومره تریاک تولیدیږي او بیا د آذربایجان له لارې اروپا ته قاچاقېږي تر 2000 کیلوګرامو ډیر دي. د دې سازمان په راپور کې تر قانونو راوروسته د نشه یي موادو قاچاق د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه بلل شوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د یو کال په تیریدو سره د هیوادونو ترمنځ په تګ راتک او سوداګرۍ باندې بندیزونو په تیره بیا د کورونا د خپرېدو له ویرې د آسیایي او اروپایي هیوادونو ترمنځ بندیزونو د نشه یي موادو قاچاق هیڅ نه دی لږ کړی. په دې راپور کې د افغانستان د وضعیت په اړه راغلي چې د نشه یي موادو جوړول په تیره بیا هیروینو او ښیښې تولید د کورونا له وبا سره په یوه وخت ښه پریمانه دوام پیدا کړی او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق هم د پخوا په پرتله ډیر شوی دی. په دې راپور کې راغلي چې تر قانون وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده او په دې کار کې د طالبانو د پخواني مشر زوی ملا یعقوب لوی لاس لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق هم د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل مهم ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې یو علت د کوکنارو د کښتونو ساتنه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښت ساتنه او تریاکو ټولول دي. هغه سفرونه چې ما ولایتونو ته درلودل پلان مو درلود چې هلته د کوکنارو کښتونه واړو، ومو لیدل چې طالبان په ډله ییز ډول زموږ په مخ کې ودرېدل او د کوکنارو د کښت له اړولو سره یې سخت مخالفت وکړ او اندا چې جګړې ته چمتو شول. د دوی دغه عمل څرګندوي چې دوی له دې لارې ډېرې پیسې پیدا کوي. دوی غواړي چې تر څلور سوه میلیونه ډالرو ډېرو پیسو مالی سرچینو ته لاسرسی ولري.
1400 میلیونه دسترسی پیدا میکنه.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو ته د یو لیکلي پیغام للارې ویلي چې دوی د نشئی موادو په کاروبار کې لاس نه لري او نه هم داسې لاره په واک کې لري چې له هغې لارې د نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبان د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاقولو لپاره ځانګړې شبکې جوړې کړې چې دا شبکې بیا له نړیوال قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازی ګل احمد اعظمي له نشئی موادو سره مبارزه یوه نړیواله ستونزه بولي او وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه هم لکه ترهګري نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري.
مبارزه علی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر
د نشئی موادو له قاچاق او ترانزیت سره مبارزه لکه ترهګري نړیوالې مبارزې ته اړتیا ده. سیمایز همغږی ته اړتیا ده. د نشئی موادو د قاچاق او ترانزیت د مخنیوي لپاره هم سیمایز او هم نړیوالې اجماع او مبارزې ته اړتیا ده. په تیر بیا په هغه سیمو کې چې امنیت نشته هلته د نشئی موادو د قاچاق ستونزه ډېره ده،
خصوصا در محلاتو کې امنیت نیست. این مشکل زیاد است.
لافغانستان څخه اروپا ته د هیروینو او خیخې د قاچاق په برخه کې د ملګرو ملتونو اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې په فرا ولایت کې د هیروینو او خیخې څو کارخونې ویجاړې کړي. په دې کارخونو کې څو ټنه هغه کیمیاوي مواد هم له منځه یوړل شول چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق شوي وو.
آیا پوهیدل است چې د احتیاط په برخه کې د خلکو ناسم باورونه څه ناوړه پایلې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
اصل استفاده د مواد مخدر یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي، یا تریاک استفاده وکړي شکر مرض یې ورته لرې کوي. مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا ځاندردي لري دوا نه پېژني ترې مډول بل فامیل سره یي ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده. هغه چې وخوري درد ډېر ارامي سبب یو پاکټ ماته راوړه بل وړه بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کېږي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، روغتیایي کارکونکي وایي ډیری کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې بسترې سي. له همدې امله د عمر تر پایه پورې معتادې پاتې کیږي. طبي ډاکټران وایي نه یوازې دا چې ځینې کورنۍ معتادو ښځو ته په روغتون کې د بسترې کېدو اجازه نه ورکوي، بلکې ناوړه چلند هم ورسره کوي. همدا چلند د دې سبب کیږي چې دې میرمنو ته رواني ستونزې پیدا سي او د نشئی موادو اندازه هم ډېره کړي. دغه ډول یو شمېر میرمنو ازادي راډیو ته ویلي که څه هم دوی د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته سوي، خو بیا هم کورنۍ اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکز کې بسترې سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان له نږدې درې لکو معتادینو څخه په سلو کې تر لسو لږې له کوره د باندې او پاتې نورې په کور کې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کوي. له دې لارې د کورنۍ هغه غړي هم معتاد شوي چې نه غواړي معتاد شي، خو د کور دغه ډول وضعیت د دوی احتیاط ته لاره هواره کړې ده. زهرا چې د خپل میړه لخوا په نشو اخته شوي وایي چې په نشو تر اخته کېدو وروسته د کورنۍ پر غړو سربیره نږدې خپلوانو هم اړیکې ورسره پرې کړې دي.
لما سره هیچ چا همکاری و نکړه، خدا زلمی خور را سره پخلا شوه، ویل راشه تر نشه تیره شه. تا دی زه هم 15 کاله کیږي چې نشه می پری ایښې ده. ستا عمر خو هسې هم تیر دی، د زوی او لور راتلونکی ژوند په پام کې ونیسه.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د ښځینه معتادینو موندل او هغوی په روغتیایي مرکزونو کې بسترې کول ډېر ګران کار دی، ځکه چې خلک د میرمنو نشه شرم بولي، خپلو معتادو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې په روغتیایي مرکزونو کې بسترې شي او یا ډاکتران په کورونو کې په منظم ډول د هغوی درملنه وکړي. شکریه چې د کورنۍ له خوښې پرته د کابل په یوه روغتیایي مرکز کې بستري شوې ده. وایي یوه میاشت کېږي چې د معتادینو د درملنې په دې روغتون کې بستري شوې ده، خو کورنۍ دا کار شرم ګڼي. اندا چې د کورنۍ یو غړی هم د پایواز په توګه روغتون ته نه دی ورسره راغلی.
ورونه مې نه پرېږدي، ما داسې خلک وایي ولې خلک مونږ ته ځان راکوي چې خو د عمل البته کې پوډر وهي مارویدملیانه شبخانه ده زنانه ولې ته وایي چې خپله معتادن د درسه دنیا معتاده ده، هغه بیخي اعتباد ما په خوله باندې نه کوي، هیڅوک مې په وضعیت نه راځي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو سلو معتادینو څخه درې ماشومان دي، او د ماشومانو د احتیاط اصلي علت دا ده چې میندې نشه کوي. د معتادینو د درملنې د یوه روغتیایي مرکز ارواپوهه ناجیه بخشي وایي د دوی کارکوونکي هم په دې برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کله چې دوی ښځینه معتادینې بستري کوي نو د هغوی کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي.
وقتی فامیلا اجازه نتن خانم را که معتاد
کله چې کورنۍ معتاد و میرمنو ته د درملنې اجازه ورنکړي، دا زموږ لپاره یوه لویه ستونزه ده، او موږ تل له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. کله چې موږ په یوه ناروغ پسې د هغه کور ته ورځو او یا یې د درملنې په بهیر کې تعقیبوو، نو کورنۍ یې له موږ سره جنجال کوي او راته وایي چې موږ خو بې ناموسه نه یو، موږ څنګه خپلې ښځې ته اجازه ورکړو چې په روغتون کې بستري شي. خو کله چې پوه شي قناعت کوي او بیا مشکل نه جوړوي،
کاری میشن و مشکل ایجاد نمیکنن.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغو میرمنو چې پخوا د ناسمو باورونو له مخې تاریاک او نور نشه یي بوټي د درملنې لپاره استعمالول، اوس یې ډېری میرمنې په هیروینو او ښیښه معتاد شوي دي. ډاکټر قندیګل الکوزای وایي چې معتاد میرمنو ته د درملنې او روغتیایي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکول د دې سبب شوی چې معتاد میرمنې د وخت په تیریدو سره د نشه یي موادو د استعمال اندازه هم ډېره کړي.
اکثر د سکورانه شته ده چې هغه خپل میرمن ته یا خور لور ته که هغه تداویم شي دوباره ورته په ځینو نومونو یادوي، په ښه سترګه ورته نه ګوري، روابط ورسره قطع کوي. دا خپله سټیګما یا تانه د دې موانع کېږي چې هغه خپل ځان تداوی نه کړي او دوباره خپل دوز اضافه کړي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده، خو د نړۍ له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه یې روغتون ته د تګ امکانات او درملنې اسانتیاوې لري.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستر شي. اوس د خپرونې په دې برخه کې په دې اړه راپور لرو چې ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشه یي موادو د زیانونو، کښت او قاچاقو په اړه د خلکو د پوهاوي په هدف دیوالي نقاشي پیل کړي چې مخ پر خلاصېدو ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشه یي توکو د زیانونو، کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په موخه په اوو ولایتونو کې د دیوالي نقاشیو لړۍ پیل کړي. دغه کمپاین تر اوسه د کابل په ګډون په ننګرهار، هرات، کندهار، هلمند، بلخ او بدخشان ولایتونو کې بشپړ شوی او ژر به په نیمروز ولایت کې هم ترسره شي. د ټولو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په مرکو کې د زهرو کاروان خپرونې له مسؤلینو او هنرسالار بنسټ نه مننه وکړه چې د خلکو د پوهاوي په موخه یې دغه لړۍ پیل کړي. دوی وایي دغه دیوالي نقاشۍ د نشه یي توکو د زیانونو او د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت لپاره د بزګرانو د هڅونې غوره لاره ده. نیمروز ولایت به هم ژر د دغه نقاشۍ قربوی او روسبه د دغه لړۍ وروستۍ نقاشي هم په کابل کې وی او په دې سره په د نقاشي او دا کمپاین پای ته ورسیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په شیرونو کې د نشئی موادو ستاینه او د سندرغاړو لخوا د داسې شیرونو ویل د جنو ارواپوهانو په باور ډیری ځوانان نشو ته هڅوي، خو لیکوالان او شاعران بیا په انفرادي ډول له نشئی موادو سره مبارزه سخت کار بولي او له دولت څخه د یوې منظمې شبکې جوړولو غوښتنه کوي. دا چې لیکوالانو تر دې دمه څه کړي، ولې داسې شبکه نه ده جوړه سوې، په دې اړه مې له لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د لیکوالانو ونډه څومره مهمه ده.
پدی کی کېدې چې موږ لیکوالان په سو برخو وشو، یو ادیبان او د هنري لیکنو لیکوالان چې هغه لنډې کیسې، ناولونه، ډرامې او یا د هنري نثر په یو بیله برخه کې په نظم کې یا په شعر او شاعرۍ کې د نشه یي توکو اضرار او دا شیینې چې دا بیانوي. ځینې خلک داسې دي چې هغه تخصصي لیکوالان دي، مثلا د طب د برخې ځینې ډاکټران دي چې هغوی لیکوالان دي، د ټولنپوهنې په برخه کې ځینې لیکوالان شته، حد اسلامي علومو علما دي چې مثلا هغوی اسلامي مسایل خلکو ته په بېلابېلو کتابونو، مجلو یا اثارو کې لیکي، یا یو کتاب یا اثار چاپوي. ځینې موسسې دي چې هلته په ګډه باندې څو ډاکټرانو په ګډه شهید کو د نور مسائلو پاړه باندې لیکنی کړي.
استاش په نظر دغه لیکنی کافی دي؟
موږ بده ته وګورو چې نشئی تو کی د ضرر په لحاظ باندې د وی ټولنې د وګړو لپاره څومره مضر دي. دا انسان د انسانیت له اصلي مسیر نه منحرف کوي، یعنی هغه بیخي یو لټولنې منځوي شخص چې هر څه چې په لاس ورشي هغه ته لاس اچي. دغه ضرر ته چې موږ وګورو، دلته بیا د ټولنې د لیکوالو په هغه کچه چې باید د دې لپاره عامه پوهاوی وشي، خلکو پوهول شي د دې په اضرارو باندې، په هغه اندازه باندې موږ خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. د دې څو علتونه یو داري چې زموږ د ټولنې خو یو ډېر محدود خلک لیکوال دي، او په لیکوالو کې هم ځینې محدود خلک دې ته فکر کوي چې هغه یا په هنري نثر کې او یا د صحیح لحاظ باندې په نورو مسایلو کې د نشئی توکو د اضرارو لپاره کار کوي. په دې برخه کې د افغاني ټولنې د لیکوالو هڅې چې دي دا تیتو پاره کې دي. ته دې تر شا یو داسې لیډرشپ نشته چې د ټولنې لیکوال یا لږ تر لږه یو ټولې د لیکوالو دې ته وهڅوي چې هغوی په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشئی توکو د غزیانونو په برخه کې، د ټولنې په برخه کې دې ریسرچ او څېړنه وکړي، او بیا دغه ریسرچ او څېړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بېلابېلو برخو کې لیکلي وکړي. خو بدبختي هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خپره شي او یا په یو ویبسایټ کې، یو څو محدود کسان یې وګوري نورو ته ونه رسیږي. نو په کار داره چې خلکو ته د دې لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کار وشي، په دغه تحقیق او ریسرچ کې مشخص شي او د هغې له لارې نه د ټولنې خلکو ته ورسیږي.
ځینې شاعران د نشې موادو لکه شراب او چرسو ستاینه کوي، بیا دغه شعرونه سندرغاړي وایي، عام خلک چې دي هغه د دې ظاهري معنا ته ګوري. ستاسو په نظر دوی په لوی لاس خلک نشو ته نه هڅوي؟
لبد مرغ ځینې شاعران د سندرو په ډول باندې ځینې شعرونه داسې ولیکي چې دوی فکر کوي چې د خپل هغه کم شوق او ذوق او علاقه چې د هغې د خړوبولو لپاره دی یو شی لیکلی. کم خلک چې په دې کاروبار باندې بوخت دي، نو هغوی به د ټولنې د ذهنیت سره برابر داسې شعرونه په ځینو خلکو ولیکل، یا به ځینې شعرونه داسې پیدا کړل چې هغه په دې سندرغاړو په دې خلکو باندې ووایي او هغه په ټولنه کې په خلکو باندې تاثیرات وکړي او د ټولنې خلک د دوی هغه تولیدات واخلي. دې کې بل اړخ دا ده چې د افغاني ټولنې د وګړو حدس او فکر او ګمان او له موضوعاتو نه برداشت شوی دا هم په ټیټه ساتل دی. ممکن ځینې شعرونه کې شاعر هدف دا نه وي چې هغه د خلکو په نشئی توکو روږدي، خو د ټولنې عام وګړي یوازې د سندرغاړي هغه خوله او یا دغه قواره او سیره او یا دغه اواز ته ګوري، هغه په دې باندې تاثیرات کې. زما یو وړاندیز دا چې د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې داسې پروګرامونه په پام کې ونیسي، مثلا کله کله داسې د نشئی توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابره کی، بیا په هغه سیالۍ کې چې کوم شیرونه خراغلي ښه پیغام لري کاغه شاعرانو ته مثلا دوی کومه جایزه ورکي، یا په دې برخه کې ځینې پروګرامونه تشویقي داسې چې هغه لیکوال وهڅیږي چې لږ تر لږه د هغه مادي او معنوي کومه ګټه چې د هغې دپاره هم په خپله ځان په دې سیالۍ کې شامل کړي، دغې لارې نه د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره مرسته وشي.
اوس ډیری لیکوالان اجتماعي رسنۍ هم په واک کې لري، لیکوالان هسې هم په رسنیو کې لیکنې کوي، له دې لارې ولې د نشئی موادو پر ضد مبارزه نه کوي؟
دا هم د پیغام د رسولو تر ټولو ښې وسیلې دي او په اسانۍ کې دي. په دې کې حتی هغه واړه واړه کلیپونه، ویډیویي یا مثلا آډیو کلیپونه دا هم کېدای شي چې ځینې مسایلو په برخه کې کار وشي. یعنی هر سړی کولی شي چې په دې برخه کې لیکنه وکړي او خلک د دې د اضرارو او د مخنیوي له ګټو دې شنه خبر کړي.
درنو اورېدونکو، تاسو آزادي راډیو اورئ چې په 1216 منځنۍ څپو خبرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د چاراشاب ولسوالۍ 45 کلن عبدالله 18 کاله نشه کړي. دی وایي چې په ایران کې په تاریاکو موتاد سو، خو کله چې افغانستان ته راغی په ملي پولیسو کې شامل سو، هلته په پوډرو او ښي اخته سو. د زابل ولایت په کلات ښار کې بساقي وړیا نشه یي مواد ورکول. دا چې عبدالله ولې نشو ته مخه کړه؟ او د نشې موادو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
ما والا چاس والا ذاتی تاریا کو ته په دې لاړو چې په ایران کې چاس ډیر کم پیدا کېدل دا ایرانیان انډیوالان به راش کرا تلل زه سره به کېناستلو په هغه شپه ورځ به خپل ته پوهېدو یو وخت کې به مې له سې نن زه سبا زه په دې کې وتنه هغه لس کاله راباندې ووتنه کار به مونږ کوو سې هغه کار به ایرانی نه شو کولی وخت تاریا به مسې ووله دا پرس به دې رشکې نه دي مونږ تاسو بېدې ورته وایي دوی به دا پرس جوړاو یا منای دا به مونږ بارول دا موټرو ته دا لوی دا سلنډو ته دیارلس منزل نه پنځلس منزل نه په شاخۍ به جګول ورته هغه کار به ایرانیانو نه سو کوی مونږ به خپله مسې تریاق نه وویلي څه دروغ وایو نه سو پم کولی له خپل کار و وظیفې له خپل اعتبار له هر څه یې وغورځولم کور کې اعتبار نه و مثلا په سارا اعتبار نه و چې کم قمندانانو غټو غټو خلکو سره ما مثال پېژندله هغه قمندانان چې کوم وخت خبر چې سزای په دې چنل کې ده سواری په مرکزو کې په خپل لیواو قمندانۍ کې تړلی یم او بیا هم هېڅ نه پوهېږو په ځان باندې چې بس کوم څه سرد او ورځ د تکل باندې خطا سو په زابل ولایت کې مې وظیفه وه د بازار امنیت د ما په لاس کې و یو ضابط به و څلور به عسکره و د لنجر ډریور خپله ومه دوی به مې پیدا کړله زه به بس د ساقي کور ته ورته اوسم صافي نه به مې مفت اخیستې خپله به په چوک ولاړم نشه به مې کوله دوی به مې پیدا بازار کې ګزمه ګرځولم اتلس کاله مې عمل کړی د په کلي کور کې په ما باندې تر اته نهه کاله باندې څوک نه پوهېدل پسې کله هلمند ولایت ته لاړم په هلمند ولایت کې مې یو شپږ میاشتې شیشه وهله چې راغلم کور ته بس ټولو باورو کسې سړی ته خو رښتیا پوډر وایه بس دغه شیشه مې شروع کړې اګان وخت داسې یو هغه راباندې راضي شو خرابه رانه کېږي بس کمی نشه نه کولی دغه ورونه به مکمل تیارول ځکه چې اوس د ما هر ورور نامه خدا سرمایه داره ده ښه لوټ لري ښه دنیا مې لري سراچې شاري هغه هر څه زه بس فقط یو خدای لرم او یو پنځه اولاد لرم یو کورنوالۍ لرم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي. کله چې کور ته روانېږي نو په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې سمدلاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکارېږي. دا چې اجمل به په کومه ناروغي اخته سوی وي او علت به یې څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
وای 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 اللهم ارحم توبه.
السلام علیکم دایشی پلارا.
وعلیکم السلام.
سړی د څه در باندې شوې دي؟ د رنگ دی ولی داسې ډیر سوای دی؟
نه پوهیږم ټول بدن می درد کوي خو مې هم ګرځي خزي
په دغه توشکه کینه او په دغه بالک تکیه وکا.
سمه ده. وای 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 وای
د څه سره یې ناروغه سوای؟
بیګار رکروغم سهار چې کور ته روان شوم نه پوهېږم څه ټکه راباندې ولوېدا. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهېږم خوا مې ګرځي.
اوهو حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی لږ صبر وکړه جوړ به شم. وایي
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي، راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
قسمه ده لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغه سې
خپل راته وایي راته وایي څه مشکل لري
ډاکټر صاحب؟ خوا مې ګرځي ټول ځان مې درد کوي ګنګز یم او احسان مې هم ډاکټر صاحب.
څه شی دي خوړلې دي؟
هېڅ مې هم نه دي خوړلي. وای وای نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژېړ شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب، زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې، خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم.
هو، پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کېږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کېږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب، ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
خورې، رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی. دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه او بربر شي. وویل دا دوا ده، ستړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې ډیوالي کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.